احمد چیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونې لرو چې وایي طالبان یا د جګړې لار خپله کړي یا دې د سولې. په دې خبرونه کې به دا هم واورو.
موږ تیر کال د اجمیر ویس خان کې مقبرې د ګمبد قبلانې ساحې ترمیمات بشپړ کړل له ګټې اخیستنې ته موسپاره.
په کندهار کې شمېر فعالان ټینګار کوي چې په دغه ولایت کې باید ډېر پخواني ځایونه ورغول شي، اوس محدود رغول شوي دي. یو شمېر افغانان لا هم دا خبره کوي. روغتیا پلان بیا وایي
نظر دوهمې سپې ته چې دا درېمه سپه ده نسبتا وخیمه ده.
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ، خو تر هفڅه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوی. سبا د امریکایي کانګرس د استازو جرګې او کمیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد څرګندونې بللې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤلې وي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او کمیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړې. د استازو جرګې د وی پاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشوې چې د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پاڼې له مخې د ځواکونو استلو او افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یو تاریخي پریکړه ده، خو د دغو ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت ثبات او د سیمې ثبات ته خطرونه ولري. په دغه سیمه غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام او دا چې د امریکا د مالي مرستو د بې ځایه لګېدو د مخنیوي څه ډول څارنه کېدی شي په اړه خبرې وشي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سه شنبه د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. خلیلزاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبرې نړیوال ځواکونه د طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستان ووځي.
We will hold the Taliban accountable to their commitments to prevent al-Qaeda.
دا افغانستان له خاورې به پر موږ د هر حمله د ویځالې په توګه د القاعده یا بلې هرې تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپل شمنو د پوره کولو مسؤل وبولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستان د تروریسم غوښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
If a terrorist threat does emerge, we will be ready.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې له افغانستان د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره یې انکار کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافر راس ولسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی. خو ښاغلی ولسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ولسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تېر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حمله وکړي. ښاغلي ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 12 له افغانستان ووځي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. یوې زلزلې چې شدت د رختر په کچه 4.2 نن د کابل ختیځه برخه ولړزوله. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز وویل دغه زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. تر اوسه د ځاني او مالي احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه زلزلې مرکز د کابل په ختیځ کې د هندوکش غرونه بلل شوي دي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سټیشن بی په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هېڅ ځای کې ځای نه لري. ترکیې د امریکا دغه تورونه رد کړي او د اردوغان یو ویان عمر چلیک هغه درواغ بللې دي. ترکیې ولسمشر اردوغان چې د فلسطینیانو کلک ملاتړی دی په خپلو نوونو کې اسرائیل د فلسطینیانو پر ضد په تروریزم تورن کړی او ویلي دي چې تروریزم د دوی په خټه کې دی. په منځني ختیځ کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې اسرائیل د مې له لسمې راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغې چې له غزې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. نن د ورځې په پیل کې هم دواړو لورو پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. فلسطیني چارواکي خپل لور ته د 3 ماشومانو په ګډون د تر 200 زیاتو کسانو د وژلو خبره کوي او اسرائیل هم د 12 تنو وژل تایید کړی دی. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي چې په ترکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونی وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنه شته چې ښایي د کرونا وایرس پېښې ورسره زیاتې شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر توماس باخ ویلي چې د دغو لوبو تر پیلېدو مخکې به د لوبو د ځایونو د شاوخوا اوسېدونکو په سلو کې اتیا د کرونا ضد واکسین شي یا به هم د دغه واکسین لپاره نمونه ثبت کړي. او د استرالیا د کرکټ ټیم به د افغانستان د کرکټ ټیم د یوې ټیسټ لوبې کوربه وي. دغه لوبه به چې د روان کال د نومبر په 18 د استرالیا په هوبارټ ښار کې پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ لوبه وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 0.15 نیولې شي. احمد شبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې به واورئ چې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرېدل او دغه شان په ښارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو د زلمي خلیل زاد څرګندونې لرو. خلیل زاد وایي طالبان باید له جګړې او سولې یو وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبانو ته دا پیغام رسولی که سیاسي هوکړه ونه کړي د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره به مخامخ شي. د ښاغلي خلیل زاد په خبره د استانبول غونډه د دې ډلې لپاره یو آزمایش دی چې وشي چې د جګړې سیاسي حل غواړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیل زاد د امریکا د بهرنیو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دا اندېښنه بې ځایه وبلله چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور کړي او کابل به ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان په هولي چې له نظامي لارې روانه جګړه نشي ګټلای. زلمی خلیلزاد د جرمني له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبان له دوو ټاکنو یعنی سولې او جګړې څخه د یو انتخاب حق لري. خلیلزاد زیاتوي طالبانو روانه اونۍ له برېټانوي او جرمني استازو سره خبرو کې اعتراف کړی چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري او سیاسي هوکړه کولای شي چې دا بحران پای ته ورسوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د استانبول غونډه د طالبانو لپاره هغه ازمیخت بللی چې په خبره یې وبخښي چې آیا دا ډله غواړي د خبرو له لارې روانه جګړه پای ته ورسوي کنه. خغلی خلیلزاد شپږل مجلې سره خبرو کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې او د سولې خبرو په چټکتیا او جدي کېدو یې ټینګار کړی دی. خو خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې خبرو د پرمختګ او د استانبول په غونډه کې د ګډون وړاندې د خپلو بندیانو ازادي او ترخوایي لوتورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو وستل غواړي، هغه څه چې ښکاره د افغان حکومت له مخالفت سره مخ دي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړی خو اندېښنه یې هم ښودلې که چېرې سیاسي مشران یو خوله نشي او هر یو یې د نوې لسی په څیر جلا لار غوړ کړی دا به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې د نظامی لارې واقع ته رسیدو حد څو کړی. دا په داسې حال کې ده چې خاغلی خلیلزاد د سشنبه پورز د امریکا کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټه کې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د امریکا پر تګلارې خبري وکړي. خاغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې هغه اندېښنه هم بې ځایه وبلله چې ګني د بهرنۍ عسکرو له وتو وروسته به افغان پوز لمن زولاړ شي او طالبان به بیا واقع ته ورسیږي. زلمی خلیلزاد وویل د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته طالبان د جګړې او د جګړې له لارې واقع ته د رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري.
طالبان د راتلونکي په اړه له دوو بیلابیلو بنسټیزو ټاکنو سره مخ دي. دوی د خبرو له لارې د سولې لار غوره کولای، خپل وسلوال په سیاسي ډله بدلولای او د هغې ټولنې برخه کېدلی سي چې په نړیواله کچه یې درناوی کېږي. خو که طالبان له نظامي لارې د واک ترلاسه کولو هڅه وکړي، منځبي به سي، له سیمه ییز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ سي. له افغان حکومت او افغان ځواکونو نه به د امریکا او د متحدینو ملاتړ به دوام ولري.
که څام زلمی خلیجات په دې غونډه کې وویل طالبان غواړي سیاسي حل ته ورسیږي، خو د کانګرس یو شمېر غړو د سولې په اړه د طالبانو په ارادي شک وښود. جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکانل:
نږدې داسې بریښي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅه کوي دا هېواد ونیسي او د سپتمبر 11 تر پیښو وړاندې وضعیت ته یوسي. دوی له اوسه خپلو بریدونو د نویو سیمو او پوځي مرکزونو نیولو ته زور ورکړی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د دې ډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. خلیلزاد زیاته کړه پر پاکستاني مشرانو فشار راولي چې پر طالبانو له خپل اغېز سپګټي دا ډله وهڅوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. هغه دا هم وویل چې پاکستاني چارواکو داسې یو سند لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د امارت د بیا راتګ مخه نیول کېږي او افغانستان کې واک د سیاسي لارې لېږدول کېږي. خلیلزاد هیله وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په تمه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي او په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي.
ټاکل شوې ده چې سبا پنجشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د شکلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمه ثبات ته څه نتیجه ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرې دل او د غشان پشارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په بیلابیلو مناسبتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې د وسلو ښکار کول او د خوشیو په مراسمو کې د هوایي ډزو کول خلک ویرولې دي. خلک وایي د غیر قانوني وسلو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو زیاتېدل په ټولنه کې د جنایي جرمونو او ناامنۍ د زیاتېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې:
په افغانستان کې د ځینو ډلو له لوري د بیلابیلو مراسمو په ځانګړي ډول د لاریونونو پر مهال د غیر قانوني وسلو نمایش او راویستل د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د غشان د خوښۍ او د مراسمو پر مهال د هوایي ډزو کول بله هغه مسله ده چې د خلکو په وینا نامنی زیاته کړې ده. د دوی په وینا د غیر قانوني وسلو نه په جنایي جرمونو او اخاذیو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د بلخ او فاریاب اوسیدونکو احمد حوزیر او قربان گلدی ازادي راډیو ته وویل:
دغه محلی وسلوال چې کوم دي دغه نه درس خلک په عذاب دي. تنه دوی چې نه له اوله نه چې کوم محلي وسلوال جوړ شو دوه درې قومندانانو اوس په هر کور کې په هر بانډه کې یو قومندان جوړ شوی ده. دغه خلک درس نه په عذاب دي، روزانه جنگ یې هلته.
مسلح بسیار زیاد شده، کلش د دست کلش کوپ هست، توپنچه هست، غیر مسئول هست. اونا اینه ما مردم غریب آدم هستم، میترسم شوانه، میترسم روزه، میترسم اینا میکوشه جنجال میکنه، اینا دزدی میکنه، کل چیزا را میگیره میکوشه.
د یو شمیر نورو ولایتونو ځینو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته اندېښنې شریکې کړې دي. په پلازمینه کابل کې هم په دې اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د راښکاره کېدلو راپورونه ورکول کېږي. تازه تیره ورځ په فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند سلګونه پلویانو د نوی والی محمد داود لقمانی په وړاندې وسلوال لاریون کړي. په یو شمیر انځورونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوی له لاریون کوونکو سره سپکې او درنې وسلې لیدل کیږي. دغه شان څو ورځې وړاندې په هرات کې له طالبانو د جلا شوي ډلې د مرستیال عبدالمنان نیزی د جنازې په مراسمو کې چې د هرات په ښار کې ادا شوه لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولیدل شول. له دې وړاندې د روان لمریز کال د حمل په 24مه د کار او توسعه سیاسي ګوند پوخانی مشر او د روخنی غورځنګ غړي ذوالفقار امید پر خپل فیسبوک داسې عکسونه خپاره کړل چې تر شای لسګونه غیر مسؤول وسلوال لیدل کیږي. د تیر کال په دلوي میاشت کې د هرات دولتي شورا د رئیس پلویان هم د دې ولایت د امنیه قمندان پر ضد وسلواله مظاهره کړې وه. ښایي په افغانستان کې داسې لسګونه نورې بیلګې هم پیدا شي، خو پوښتنه دا ده چې ولې د دغو خلکو په وړاندې قانون نه پلي کیږي. ښایي هغه پوښتنه چې د ډیرو افغانانو په ذهنونو کې وګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویند احمد ضیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي.
هر فرد یا گروهی که سبب اخلال امن نظم عامه شوند،
هر ډله یا شخص چې د امن نظم د ګډوډېدو لامل ګرځي او د خلکو رواني او روحي امنیت ګواښي په قانون کې جرم دی. پولیس مکلف دي چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي او د فعالیت اجازه ورنکړي.
امنیت روحي و رواني مردم مشوند.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې تازه یې په بدخشان ولایت کې یو څلور کسیزه غیر مسؤوله وسلواله ډله نیولې ده. دا وزارت وایي چې دې ته ورته نورې غیر مسؤولي وسلواله ډلې به هم ونیول شي، خو خلک وایي په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو پراخه موجودیت ته په کتو باید افغان امنیتي ارګانونه په دې اړه کوټلي او عملي ګامونه واخلي، ځکه د دوی په وینا دا حالت نه یوازې دا چې د نامنۍ لامل ګرځي، بلکې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې هم ستر چیلنج بلل کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې خبرونه کې تاسو د فیروزي د غمی پاړه له باورونو او انګیرونو خبرو او دا خبرونه تر څلور نیمو بجو وروسته لاساتي راډیو اورېدلی شئ. د کندهار اوسیدونکي د دغه ولایت تاریخي ځایونو او عبیداتو ته د حکومت پاملرنه غواړي. د خلکو په وینا یو شمېر تاریخي ځایونه او عبیدې چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. بل لور ته د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یوه کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او عبیدات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي عبیدات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو، او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه ابیدات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسي. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او عبیداتو د یوه هیواد تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او عبیدات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي عبیدات هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي، نو غوښتنه ممده د دولت څخه چې دغه تاریخي عبیدات ورغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې ته جدي پاملرنه ونه شي دغه تاریخي عبادت په لمنځه لاړ شي او هغه 5000 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه مم ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یوه کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي عبیداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د ښاغلي افغان په وینا په پلان کې د چې روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه عیدګاه او نور تاریخي عبیدات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مسلرم عبیدات چې موږ ګټ اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د اجمیر ویس خان کې مقبره د ګمبت یابلان صحیح ترمیمات بشپړ کړل، ګټ اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وساو ګټ اخیستین تم وسپاره. په درېمه پنه اچار کې د زړه جامعې دی احمد شاهي جا جامه هم یادیږي د مچا با په وخت کې جوړ شوی و هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخي ابداتو د اصول او د قانون مطابق جوړ شوی او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستنې ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم د ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي بایي په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او ابدات ثبت شوي دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چلځینې، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې له مصر او اردن سره په همشغۍ د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د دغو درې واړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات زما همکار وړاندې کوي.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندیز کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوې. د فرانسې ولسمشر ماڼۍ پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانویل ماکرون، مصري سیالي عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړې ته رسیدلي. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې: لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربند، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او ټونس لخوا وړاندې شوې طرحې رد کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبریالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود و. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي وتوغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 300 ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دې ونښته چې د مې په 10مه اقصی جمعه ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو له نښتې وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
تاسو ل پیغامونو
د پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو ته مرستې اعلان کړو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړو، دا وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېر ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلي یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدي خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معیدینو لپاره نیمایي ورکړی دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایټ او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دا دی چې په راولې سکول نه نسته، مکتب نه نسته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ باندې فرای په ورو کې ژوند کوو. ما هم د صحت نه نسته چې موږ خاطر وایو دا څه څه تر دې ګرځي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي په دې روغتون کې هر ورځ شاوخوا 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه کیږي. دوی وایي په ورځني ډول له 150 زیات ناروغان معاینه کوي چې د نږدې 50 سلنه ناروغانو کورونا ټیسټ مثبت وي. نور حال په دې راپور کې
د افغان جاپان روغتون په کورونا واټ کې ناروغانو لپاره خالی بستر نشته او په نږدې ټول بسترونو هغه ناروغان پراته دي چې کورونا یې شدید ګڼل شوی. د ډیری ناروغانو وضعیت نازک دی او د اکسیجن د پایپونو په مرسته ساه اخلي. د یاد روغتون د نرسانو برخې مشر محمد فهیم یوسفی د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له معاینه شوو ناروغانو د نږدې 50 سلنو نتیجه مثبته وه.
نظر دوهمې سپې ته چې دا درېمه سپه ده نسبتا وخیمه ده، مریضان پکې زیات مړه کیږي. تقریبا موږ په څلورو ساعتو کې د 15 الی 16 یا دغه نه زیات مریضان موږ د لاسه ورکوو او وفات کیږي.
خو د روغتیایي مسؤلانو له دې څرګندونو سره سره کابل ښار کې ګڼګوڼه په خپل عادي حالات کې ده او ډیر کم داسې کسان تر سترګو کیږي چې ماسکونه یې اچولي وي او یا نور روغتیایي سپارښتنې مراد کړي وي. دلته ډیری په دې باور دي چې نور نو کرونا وایرس نشته، خو ځینې نور بیا د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي.
کورونا هیڅ باور نه لرم، ټول دروغ دي، ځکه چې تیر کال په همدې روژه کې زما ورور سخت ناروغ و. هر چیرې مې چې یو ګوړه ویل یې کورونا دی، خو چې خپله مې په غېږ کې ونیو او تداوی مې کړ، د خدای په فضل جوړ شو. نو په کورونا هیڅ باور نه لرم،
دا مرض چې وي که نه وي نظافت باید مراد شي. په هر وخت کې په هر په کور کې په دفتر کې په ښار کې نظافت جز ایمان ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا دریمه څپه د نورو هغوی په پرتله مرګونې ده او باید وار د مخې تدابیرو ته پام وشي. دغه شان روغتیا پالان په ټینګار سره وایي چې خلک هم باید روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې مو د کورونا د درېمې څپې په اړه راپور اورېده. په کووېډ 19 ناروغۍ یو شمېر اخته کسان له درملنې یو کال وروسته هم ناروغان دي. ځینې کسان چې پر درملنې یې له کاله زیاته موده اوړي لا هم د دغې ناروغۍ له جانبي زیانونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ټیکسي چلوونکی ګیری میلر په ورځنیو چارو کې فعال او ځواکمن انسان و. دی په لندن کې اوسي، وایي ډیری وخت به یې د کاري ورځې په پای کې ورزش کاوه، خو تیر کال هغه مهال چې کورونا ناروغي وځاپه اوس د خپل کور په انګړن کې ګرځېدل لا ورته ستونزمن شوي دي.
ټیکسي چلوونکي ډیر زیارکښ خلک دي. ما به له وخته ډیر کار کاوه او هیڅ کله به هم په کور کې نه کښېناستم، تل مې کار کاوه، یا به چیرته تلم او یا به مې ورزش کاوه. اوس هیڅ کار نشم کولی، نه یوازې له فزیکي اړخه کمزوري شوی یم، بلکې په ذهني ډول هم د کمزورتیا احساس کوم.
ګیری په منظم ډول هره ورځ خپل ډاکټر ته ورځي چې د کورونا ناروغۍ د اوږدمهاله اغېز درملنه وکړي. خود یوازې نه دی، د تورته سلګونو نور هغه ناروغان چې کورونا ځپلي هم په لندن کې د کینګ جورج روغتون ته ورځي.
یو له جدي مسایلو دا ده چې زموږ ډیری ناروغان د رواني ستونزو سره مخ دي. مخکې دا ستونزه نه درلوده. د پوهېدو وړ ستاسو ټول ژوند د یو فعال شخص او یو چا څخه بدلېږي چې یو څه کولی شي. د شوک او خفګان نښې نښانې کیدای شي هر چا سره پیدا شي.
Low mood and the trauma symptoms can hit anybody.
له روغتیایي پلوه کورونا دلته عموما هغه خلک ډیر ځپلی دي چې د دغه ناروغۍ پر مهال په روغتون کې بستر سول. 28 کلن روهیت پټیل یو له همدې کسانو دی. یو کال وړاندې کورونا د روغتون تر بستره ورسوه. مخکې یې په خپل دوکان کې کار کاوه، خو اوس پر لاره په اسانۍ قدم لا نسي وهلی.
دا څو ورځې کېږي چې ایله مې وشو کولی د ګرځېدو لپاره خپله مرستندویه اله لیرې کړم، خو لا هم له یوې لکړې کار اخلم. که څه هم کور کې له لکړې غیر هم ګرځېدای شم، خو چې بهر وځم نو بیا راته اړینه ده چې د تکیې لپاره یو څه راسره وي، ځکه ځینې وختونه د تګ پر مهال خپل توازن هم نشم ساتلی.
که څه هم دا لا روښانه نه ده چې څومره موده وروسته به روهیت پټیل بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خو د کورنۍ غړي له دې امله خوشحاله دي چې ښاغلی پټیل یې تر څنګ دی او کورونا لکه د نړۍ د میلیونونو نورو انسانانو په څیر له دوی څخه نه دی اخیستی.
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
او سدی رډو په منځنۍ صفه 1268 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې سدی رډو د اف ام په 0.5 اوریدل شي. 4:13 شوي. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
ټاکل شوی چې سبا پنځمه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو کمیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر 13 پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید مسؤول دی چې لسګونو کسان پکې ووژل شول. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. ویبي زلزلې چې شدت د ریختر په کچه 4.6 نن د کابل ختیځه برخه ولړزوله، تر اوسه د ځاني او مالي احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوي چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي په توکیو کې د اولمپیک دوبنې لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنه شته چې ښایي د کورونا وایروس پیښې ورسره زیاتې شي. په پام کې ده چې دا لوبې د جولای په 23 پیل شي. د استرالیا د کرکټ ټیم به د افغانستان د کرکټ ټیم د یوې تست لوبې کوربه وي. دغه لوبه به چې د روان کال د نومبر په 23 د استرالیا په هوبارټ ښار کې پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ لوبه وي.
موسم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله اماراتو ته روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشحوف نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي لوبډله لوبغاړي اسلام الدین اميري، فریدین حکیمی، سمیر سمندري، فیصل حمیدی، حمید الله وکیلی او حسین علی زاده نن اماراتو ته ولاړل. ټاکل شوی ده چې د 2021 کال د مې پر 6 دوی خپل لومړنی تمرینی پروګرام د اماراتو په تمرینی کمپ کې ترسره کړي. د یادونې ده چې په دغه که با ملی لوبډله دوه تدارکاتي لوبې د می په 15 له انډونیزیا او د می په 9 له سنگاپور سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملی لوبډله به تر دغه کمپ وروسته د می په 10 د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام رسمي سیالیو کې ګډون وکړي. لوبډله به د جون په 3 له بنګلاديش، د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره لوبه وکړي. په پروان کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر یاسین رحیمین ازادي راډیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې 10 غوره لوبډلې لوبېږي. د پروان د غوره لیگ اتل لوبډله به د مرکزي زون سیالیو ته لار ومومي. او د سویلي افریقا کرکټ بورډ نن چهارشنبه د ویسټ انډیز او ایرلند په وړاندې لوبه ته لوبډلې اعلان کړې. د سویلي افریقا لوبډله د جون په 10 له ویسټ انډیز سره د ویسټ انډیز په کوربتوب 2015 اوریزي لوبې کوي. له دې وروسته د سویلي افریقا لوبډله د جولای په 11 له ایرلند سره په ایرلند کې 3 ورځنۍ او 3 اوریزي لوبې کوي. د لوبو دا لړۍ به د جولای په 15 پای ته ورسیږي.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنئ. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کله یوه پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغسې صورت کې څه ډول کیدلی شي چې مثال یو کس خپله دعوه راپیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې دا راته ووایه چې کله یوه واقعه کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپله دعوه راپیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکوي. یو دویم تحریک دی دعوا د جایزه په وخت کېږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې یاره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1999 شمېرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوو کې چې کومک، بعد هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وست، تاسو په انتقام کې دای سي اسراف وسی. به هغه کس دی قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې دسي مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کوي او منتظر دیدی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جوابدېه دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوا رسمي دعوا ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کېدی شي بېرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلفو اشخاصو او د متفقینو له لحاظه لکه کوکو د جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوې مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په زهم باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زداغه کس چه ما تی ضرر را رسیده لیده زداغ حکمت تا حواله کما نه حکمت به بیرتا خوش شکلی
نه حکمت نخوشی کهی زگه چه کل جرم مشهود و کتابات و اغاورانده کیگی که فساد ده اداری وی درست پا قانون که ده فساد اداری لخاطر ده خلگو اغه مبالغ چې کم مقدار حیف مل سوی دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلی ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمی سوی خاصتا په مالی اغه انداز کې نو آلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسي دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم ورته او رد مال هم سبکي. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاس څخه په دې منځ کې یو کس لخپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق وړي د دې قانون خلاف خبره ده او د دې قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدارو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي. یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځ کیږي تلیږي کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته یو په چپ لاس د شاخ د پوره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر منوتونکو، فیروزه یو ښکلې آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څېړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډېره ښایسته وه نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونې ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه یې له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګه نه بیل بیل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دا یې د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی. تلې په ګوتوي
والا زه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې ارزښته ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او د هغوی پاره مې اخیستې ده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته یو په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کېدلی.
د فیروزی د غمی په اکله خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تڼی جان منګل وایي چې له نیا نه یې اورېدلي وو چې که د فیروزی له غمی سره ډوډۍ په تنره پورې کړي نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو.
که چېرته ګوتې وي کله چې سړی ډوډۍ پخوي ډوډۍ څاڅي، پرځن کله داسې هم کېدای شي کله چې ښځې شودې پخوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځ کیږي تلیږي کله چې پروزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. ښځې اوس ډېر هلې ځلې کي چې هغه جوړې کي او په ګوتې کي.
فیروزی کو ته خو که ځوندی غمی هغه ډېر تاوانونه لري که غوا یا میږه مالداره یي بچه یې ترېنه غورځوي ضررونه هم لري. که غره گتی لری بیا غره ضررم لری که دی چو زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اغا زخم شریگی مگرم فیروزه خو اغا والا کسی دو اغا کیگی باید سی اغا لور نتیره سی سی اغا پاس لغنه سی اغا کم خسلتون اغا لری اکم ضررون لری اغا ضرر دیده لبین لار سی
اکثر کسان بیا چی کلخ پلو دوستانو تر دالی ورکوی نو دی فیروزه غمه لمره انتخابوی د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارې ته یې د فیروزې غړکۍ اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي، ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده، قیمته ده، څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله، غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ ته او دوه ګوشارې لري، نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي، څومره چې غمی غټې مغونه قیمت هم سره غټې، خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې تر ډېر زرو پورې هم شته. د کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګلبی پاټي چې ورته وایي او خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلې، نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم. د کار موده تمام شوله، نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي زیور باندې نازوي؟
مونږ البته په دې باندې کېدای شي قالین چم ورته واخلو، ځکه دا مې د افغانستان ده. نو داسې دوه درې توفې ورکوو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی ته
دا سندره ستاسو وروسته اوریدل جرل سو درې څلور وختم کول.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصلي کومه ده، د کابل په نوي ښار کې موږ له یو زرګر محمد اکرام سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
اتاس دکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزي پاکله له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې دا خپل فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
دا فیروزه چې دا اصلا معدني کان ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصري فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل دا چینایی دي. مواد نه جوړیږي، دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
یو وخت تاسو مخنا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېر غټه ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دا هم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي، دغه قیمت او ارزش یې زیات ده. او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي، کمی د په قیمت هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې دا غمی لوی غټي، دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل تری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وپیژني، به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژندګلوي لږه سخت ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دغه ټول ضمانت او کیفیت او دا خو بد ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله اقدرت وایي چې یوازې ګوتې ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه که نور شیان هم سته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره دزبندونه لرو موږ، لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت دواله او ګوته سره ده، په دې کې دام جوړیږي سره. هر څنګه تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دوکان کې د فیروزي لاکت ما ته راښودلی سي؟
د موږ په دغه شوکېس کې هغه اصلي فیروزي دي ټولې په طلا کې موږ کار کړی دي. دا په تلو کې دا او هغه د وادري سي تنور چې څلور سيټه هغه په نقره کې د مکمل ست د چغه سره ولایم دي ګوتاندا او لاکتم دی بلو
دا په تلو کې مش کار کوي دا کنه یو لاکت دا ګوتا دا او لختي دا څور پیدي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلو په دغه کار شوی دی یعنی دا سيټ په الحال تاسو دا کوي دا 55000 افغانۍ دا او هغه په نقره کې چې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا دی وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړه نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره څه نه کوي
اقدارات وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې موږ په تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره ډیره مینه لري انده پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل دا د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده
قیمت کې له ګډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا سره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو طبعا دغه قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چت شوی قیمت به جک شوی تټیږي نه
ډیر زیاته مننه
زما درسته سلامت اوسه تاسو هم تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کې څوک د شوق لمخې کاروي مان نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځینې خلک دا به مقدس کړي او دا به سپیشلای کړي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدل او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانې تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغله او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي په فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار اخیستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتې په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زین جایره کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو جوان پشی بو که خبرونه پای درسته بود تربیا خیچاری
سما بشی مات بشی یاره دا بنگلی زمان